وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو خبرونه او نور یې سنوریم او د ازادي راډیو په نننۍ ورستۍ پښتو خبري مجله کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په له سفر وروسته د وسلوالو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې ویلي چې کچېرې افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد په لمنځه وړلو او دغه راز د ښې حکومتدارۍ په رامنځته کولو کې پاتې راشي، د دې هېواد لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي به له ناکامۍ سره مخامخ وي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم په خبرونو پیلوو. فریده هوډ صحفي دا خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. نن سهار یوه سرخی الوتکه په زابل کې رانسکوره شوه. د امریکا د ولسمشر په شمول نړیوالې ټولنې د مسکو نننۍ خونړۍ پیښې وغندلې او د جرمني صدر اعظم ترکیې ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. دا د امریکا د ولسمشر په توګه افغانستان ته د ښاغلي اوباما لومړنی سفر و. ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره یوې خبري غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه باید له پوځي هڅو سره همغږي شي. اوباما تر دې کتنې وروسته د بګرام په هوایي ډګر کې تر 2000 زیاتو امریکایي پوځیانو ته وینا وکړه او په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو مننه وکړه چې افغانستان کې قربانی ورکوي. باراک اوباما په دې سفر کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبيري سره هم وکتل. اوباما په افغانستان کې تر شپږ ساعته تمید وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د ناتو یو رتبه مقام وایي په داسې حال کې چې د ناتو تړون له وسلوالو طالبانو سره په جګړې کې پرمختګ کوي، نورو روزونکو ته لا هم اړتیا ده چې د افغانستان خپل پوځیان وروزي. ادمیرال جیمز ستیف ریډیس چې د اروپا لپاره د ناتو لوړ رتبه قومندان دی، نن د چک جمهوریت پایتخت پراګ ته د سفر په لړ کې په افغانستان کې د چکی عسکرو د ډیریدو د امکان په اړه خبرې وکړې. د چک جمهوریت سیاستوال د همدې مسلې په سر اختلاف لري. ستیف اوویل د افغان ځواکونو روزل د بریالیتوب کنجي ده او د همدې لپاره ناتو د چک جمهوریت څخه د نورو روزونکو غوښتنه کوي. د افغانستان او جرمني د کورنیو چارو وزیرانو نن کندوز ته په خپل سفر کې په کندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د امن او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو د غشان د پولیسو د روزنې یو نوی مرکز چې د جرمني په شاوخوا یو نیم میلیون ډالر مرسته جوړ شوی پرانیستو. د چارواکو په وینا دا د افغانستان په شمال کې د پولیسو د روزنې دریم مرکز دی. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار یوه سرخی الوتکه په دغه ولایت کې رانسکوره شوه. د زابل والي ویاند محمد جان رسولي ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دغې سرخی الوتکې نسکورېدل منلي دي، خو ویلي دي چې دا معلومه نه ده چې الوتکه چرته او د کومو لاملونو یا عواملو له امله رانسکوره شوې ده. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دغه الوتکه طالبانو په اټغر ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده، خو سیمه ایزو چارواکو د طالبانو د ایده نه ده منلي. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې درې تنه پاکستانیان یې د زرګونو شاجوره مرمیو د لیک په تور نیولي دي. د پروان ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سید خیلی ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه درې پاکستانیان چې د لوړګي اوسیدونکي دي، غوښتلې د مرمیو 15,000 شاجوره د افغانستان شمالي ولایتونو ته ولیږدوي. د یو بل خبر له مخې د کابل امنیتي ځواکونه وایي چې له درېو ولسوالیو څخه یو شمېر ماینونه او یوه اندازه مهمات ترلاسه کړي دي. او په هلمند کې د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وطنه مخالفین وژل شوي او د عبدالحکیم او عبدالاحد رحماني په نومونو د مخالفینو دوه مشهور قمندانان هم نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دغه عملیات په نادلي او کجکي ولسوالیو کې شوي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. نړیوالې ټولنې د مسکو په مترو کې نننۍ خونړۍ حمله سختې وغندلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې اعلامیې کې ویلي امریکایان د سخت دریځو لخوا د نارامیو، ویرې او حملو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له روسانو سره ګډ موقف لري. د اروپایي کمیسیون د مشر جوس مانویل باروسو لخوا هم ورته پیغام د هغه د ویاند لخوا ورکړی شوی دی.
The European Union stands resolutely together
د اروپایي کمیسیون د مشر وایاند هنس وایي اروپایي اتحادیه په کلکه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په هر ډول چوي له روسي مقاماتو سره ولاړه ده. بلخوا د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ رسموسن د ناټو تړون لخوا له مسکو سره د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر ژمنې ټینګار وکړ. هغه وویل څنګه کېدای شي چې بې دلیله پر بې ګناه ملکیانو دا ډول حملې وشي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي روسي مقاماتو ته اطمینان ورکړ چې فرانسه د دې وحشتناک عمل په وړاندې د مقابلې لپاره په کامله توګه له روسیې سره ده. د اروپایي اتحادیې د پارلمان مشر هم له روسي مقاماتو سره د دې پیښو په اړه په څېړنو کې پوره ملاتړ څرګند کړی دی. روسي مقامات وایي نن سهار د مسکو په مرکزي سیمه کې د مترو په تمځایونو کې په دوه جلا چاودنو کې شاوخوا شپږ دیرش تنه وژل شوي دي. د بیړنیو مرستو مقامات وایي په دې پیښو کې شاوخوا 50 تنه نور ژوبل شوي دي. دوه ښځینه ځان وژونکو په دې پیښو کې لاس درلود چې دواړه پیژندل شوي دي. دا په راوروستو شپږو کلونو کې تر ټولو بده حمله وه. تر اوسه هیچا د مسکو د چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د روسیې د فدرالي خدمتونو د ادارې مشر الکساندر بروتینکوف وایي داسې ښکاري چې د ځان وژونکي د شمالي قفقاز وي. الکساندر بورتیکوف وایي زمنګ لمړنۍ ګمان داده چې دا تروریستي برید د هغو ترهګرو په واسطه شوی چې د شمالي قفقاز له سیمو سره ارتباط لري. دا زمنګ اصلي نظر هم دی. د وسلوالو ډلو لخوا د چچنیا په شمول چې هلته روسیې له بلتون غوښتونکو سره دوه ځلې جګړه کړې د شمالي قفقاز په سیمو کې نارامۍ مخ په ډېرېدو دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وویل هغه ترهګر چې په نننیو بریدونو کې لاس لري وبموندل شي او له منځه به یوړل شي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د دوه ورځني رسمي سفر لپاره ترکیې ته ورسېده. کېدای شي دا سفر د هغو اختلافاتو تر اغېز لاندې راشي چې انقره او جرمني یې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د شاملېدو په برخه کې لري. مرکل په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د پوره غړیتوب پر ځای د افتخاري ګډون غوښتنه کوي چې د ترکیې د حکومت لخوا په کلکه رد شوی. جرمني د ترکیې لوی تجارتي شریک دی او شاوخوا 3 میلیونه ترکان په جرمني کې اوسیږي. میرمن مرکل د دې سفر په لړ کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او جمهور رئیس عبدالله ګل سره ویني. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نن هم د سوداګرۍ او پانګونې غونډه روانه وه. په دې غونډه کې سوداګر او پانګوالو د خپلو چارو د ښه سمون په اړه بحثونه وکړل. دغه غونډه د تیرې ورځې راهیسې د ختیځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په نوښت روانه ده. د غونډې ګډون کوونکي وایي چې په دغه غونډه کې سوداګر او پانګوالو ته د پاملرنې غوښتنه وشوه او د مالیاتو د لوړې کچې په اړه هم خبرې وشوې. د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون په هلمند ولایت کې پرانیستل شو. باختر دولتي خبري اژانس وایي چې په دغه نندارتون کې د شاوخوا سلو ښځو لاسي کارونه نندارتون ته خودل شوې دي. د هلمند چارواکي وایي چې دغه نندارتون په لښکرګاه کې د ښځو چارو ریاست لخوا پرانیستل شوی دی. دوی وایي هڅه کوي چې د هلمندۍ ښځو لاسي کارونو ته بازار موندنه وکړي. او دا هم ورزشي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هغه چاپندازان چې په کابل کې د وسلوبي وروستیو لوبو کې ښځه لیدلې ول وستایل شول. د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو دفتر چارواکو ویلي چې دا چاپندازان په هغو سیالیو کې ښځه لیدلې دي چې د نوي کال په ویاړ په کابل کې جوړې شوې وي. په دې سیالیو کې د کابل او ځینې نورو ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و چې له دې ډلې څخه احمد علي غوره چاپنداز وپېژندل شو. او د بلخ سپورتي امریت وایي چې په دې ولایت کې د پینګ پانګ په سیالیو کې د هرات د پینګ پانګ لوبډلې نمره مقام خپل کړو. دغه سیالۍ د نوي کال په ویاړ جوړې شوې وي چې د کابل، بلخ او هرات ولایتونو لوبډلو چې 50 لوبغاړي په کېول برخه اخیستي وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او وړاندې په خپرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. یو امریکایی لوړ رتبه چارواکی وایي چې پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد په لمن زوړلو او د حکومتي ادارې په کولو کې پاتې راشي. په دې هېواد کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي به له مات سره مخامخ شي. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ناڅاپي سفر په اړه د هغو خبریالانو د څرګندونو په اساس راپور دراوړو چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وو. له هلمند ولایت څخه د برتانوي ځواکونو د وټلو پاړه د برتانیا ټلګراف ورسپانه د برتانوي کمانډانانو په حواله خبر ورکوي چې وای له دې پلان سره کمانډانان موافق نه دي او د ځکه چې دوی وای د هلمند له اراضي او خلکو سره بلد شوي دي. د هلمند ولایت د مارجې د ولسوال د شکایتونو په اړه هم راپور دراوړو چې وای له هغه وخت چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا به سږکال د سخدریزو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړي. په روسیه کې د نننیو ځانوژونکو حملو له حاله مخبرو او دغه راز ترکیې ته د جرمني د صدر اعظم د سفر په اړه هم یو مطلب لرو. د امریکا لوی درستیز نن وویل که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالی نه شو او په کندهار کې حکومتي اداره ښه نه کړه. د افغانستان لپاره د ولسمشر براک اوباما ستراتیژي به ناکامه شي. د کندهار په باب د اډمیرال مایک مولن خبرداری پر کرزی فشار نور هم زیات کړ او په دې باب یې پوښتنې پیدا کړې چې آیا د سختدریزو پر ضد د امریکا پر ضد روانې هلې ځلې به بریالۍ شي او که نه. د امریکا لوی درستیز دا خبرې کابل ته د روانېدو په وخت له خبریالانو سره وکړې. مولن دا هم وویل چې دا په کابل پورې اړه لري چې د حکمتیار د اسلامي حزب په شان آیا له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه کوي او که یې نه کوي. خو ویل تر هغو چې د جګړې انډول نه وي بدل شوی د پخلاینې هلې ځلې به نتیجه ورنه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اډمیرال مایک مولن دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. ولسمشر باراک اوباما پرون په دې سفر په ترڅ کې په ارک کې له ولسمشر کرزی سره ولیدل او ویل چې په دغه هیواد کې پوځي هلو ځلو پرمختګ کړی خو ولسمشر کرزی باید د اداري فساد مخه ونیسي. اوباما د امریکا د ایر فورس 1 په الوتکه کې په بګرام هوایی اډه کې کوز شو او له هغه ځایه د کرزی د لیدو لپاره په هلیکوپټر کې ارک ته لاړ چې هلته یې ولسمشر کرزی هم هرکلی وکړ. د امریکا د ولسمشر د سفر جزئیات هغو خبریالانو چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وو څرګند کړي دي. عصمت څاروانې په اړه تفصیل اوروي.
د امریکا د هر ولسمشر سفر ته احتیاطي تدابیر پکار دي خو افغانستان ته چې له اتو کلونو راهیسې له طالبانو سره پکې جګړه روانه ده د امریکا د ولسمشر سفر لا ځانګړي تدابیر غواړي. باراک اوباما له ولسمشر کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ په تیاره کې کابل ته لاړ. د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د اوباما سفر بیخي پټ ساتل شوی و. دی په شپه کې کابل ته ورسېد او په شپه کې ترې لاړ. خبریالانو ته د شنبې په ماښام چې په امریکا کې د اندریوس هوایي ځواک اډې ته بیولل کېدل ویل شوي ول چې چاته به نه وایي چې چیرته روان دي. په دې اډه کې د امریکا د ولسمشر الوتکه ایر فورس 1 ولاړه وي. خبریالان د امریکا د ولسمشر الوتکې ته چې په یوه نسبتا تیاره کونج کې په یوه سرپټي ځای کې ولاړه وه وخېژول شول. عموما الوتکه د ولسمشر لپاره راایستل کېږي خو هغه ټوله شپه په یوه سرپټي ځای کې ساتل شوې وه. خبریالان په الوتکه کې منتظر ناست ول چې یو ناببره اوباما ور وخوت. اوباما د 2009 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته غوښتل چې کابل ته لاړ شي خو سپینه ماڼۍ وایي په لوژستیکي دلایلو یې سفر ځنډول شوی و. تېره اونۍ اوباما استرالیا او اندونیزیا ته خپل سفرونه د دې لپاره لغوه کړل چې د ده له لورې د روغتیایي بیمې لایحې ته د کانګرس غړي رایې ورکړي. له امریکا تر افغانستانه د اوباما سفر 2 ساعته و. د الوتکې اکثره سپرلۍ په لاره ویده شوې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د دفتر رئیس خبریالانو ته لنډ معلومات ورکړل. د الوتکې کړکۍ په ټول سفر کې بندې وې. د افغانستان په وخت شاوخوا 9:30 بجې ایر فورس 1 الوتکه په بګرام کې کښته شوه. اوباما له الوتکې ووت. هغو کسانو ته یې لاسونه وښورول چې د ده هرکلی ته راغلي ول. بګرام ته د ولسمشر د هلیکوپټرې تر رسېدو وروسته په واشنګټن کې د سپینې ماڼۍ ویندوی رابرټ ګیبس اعلان وکړ چې باراک اوباما افغانستان ته تللی دی. هغه له بګرام په هلیکوپټر کې د ولسمشر کرزی د جمهور ریاست ماڼۍ ته لاړ. له ده سره 14 خبریالان او یو شمېر نور عمله ملګري وه چې ځینې په یوه جلا هلیکوپټر کې سپاره شول. له پاسه د کابل ښار د څراغونو تته رڼا ښکارېده. په ار کې د هرکلی له مراسمو او لنډو خبرو وروسته دواړو خبریالانو ته لنډې څرګندونې وکړې. دواړو ولسمشرانو دوه په دوه ملاقات هم وکړ خو داسې ښکارېده چې ښاغلی اوباما نه غواړي خبریالانو ته د خپلې کتنې په باب ډېر څه ووایي خو هغه خپلې ډېرې خبرې په بګرام کې کابو 2500 امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وکړې.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ناڅافي سفر د څرنګوالي په اړه د هغو خبریالانو پر بنسټ راپور ته وګوي چې په دې سفر کې له ده سره ملګري و. دا د ولسمشر کېدو وروسته افغانستان ته د باراک اوباما لومړنی سفر دی. نوموړي په دې سفر کې له حامد کرزي سره په یوه خبري کانفرانس کې برخه واخیسته او ویې ویل چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه باید له پوځي هڅو سره همغږي شي. په غونډه کې دواړو ولسمشرانو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. له یوې خوا اوباما د ښې حکومتدارۍ د قانون د حاکمیت او د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ غوښتنه مطرح کړه. حامد کرزي بیا وویل چې د باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره به له امریکا سره ملګریتوب دوام وکړي. اوباما تیر کال افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د دغو ځواکونو یوه درېیمه برخه افغانستان ته رسېدلې او ډېری هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځای په ځای شوي دي. امریکایي پلي سمندري ځواکونو څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې ستره ونډه لرله او دا ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله وویسته او پکې دولتي حاکمیت هم نافذ شو. خو د مارجې ولسوال وایي له هغه وخت راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. د مارجې ولسوال حاجي ظاهر خان نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په مارجې کې امنیت نسبتا ښه شوی خو بیا هم ډېر سکتوري ریاستونه په سیمه کې د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي. ده وویل چې د ورځې په تېرېدو سره له دولت څخه د خلکو غوښتنې ډېریږي خو دولتي ادارې د خلکو د غوښتنو په پوره کولو کې ورسره پوره مرسته نه کوي. په دې اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال پر راپور کې
د مرجې ولسوال حاجي محمد ظاهر خان نن په یوه خبري ناسته کې وویل تر اوسه په مرجې کې د یوه سکتوري ریاست استازو هم کار نه دی پیل کړی. حاجي ظاهر خان وویل نن په مرجې کې د مشترک یا د ګډو عملیاتو 45 ورځې کې خو لا د مرجې خلکو ته د ډیرو عامه خدمتونو ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست اړوند یوه اداره هم نه ده خلاصه شوې. حاجي ظاهر خان شکایت وکړ مګر تر اوسه یوه سکتوري ریاست هم مرجې ته د خپل استازي تاسوولو پریکړه نه ده کړې. هغه وویل تېره ورځ په مرجې کې د خلکو لوی پراخې غونډې پر مهال زیاتو لسی خلګو د خپل مشمانو پر آینده تشویش وکړ او د دولت نه د شوونې او روزنی د ادارو د خلاصون غوښتنه وکړه.
د ریاست معرب دوا کسان راغلي دي، مدیر صاحبان چې او مدیر د معرب دی او مدیر صاحب د نظارت یو څو ورځې زموږ سره اړه تیر کړي، اما مکتب التفاله سوې نه دی. یو حقیقت دا دی چې دوا کال یا یو نیم کال چې د طالبان په لاس کې و د ولسوالۍ ټول معلمینو خپل معاشونه اخیستي دي. هغه پسې موږ نه ګرځو چې دوی معاشونه اخیستي او وخت زمینه نو مسایده نن چې کوم ځای کې زمینه مسایده ده بیا هم دوی وظیفه ته نه ځریږي. زه تیر هفته کې تللم بولاکینو ته د بولاکینو ټول خلکو مرسته غوښتنه کوي چې موږ ته مکتب جوړ کړو، موږ خپل بچان هم ورسو په خپل حفاظت هم کوو.
د مرجو ولسوال وویل د معلوماتو له مخې تر اتیا زیات معلمان په داسې حال کې خپل میاشتنی معاش اخلي چې حاضر نه دي زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. په عین حال کې د مرجع خلک هم له دولتي خدمتونو نه راضي نه دي. دوی وایي څنګه چې اټکل کېدی هغه سې هیلې نسو پوره. د مرجع خلک وایي یو نیمه میاشت کېږي چې مرجع دولت ونیول خو امنیت نه دی ټینګ سوی، د بیا رغونې څرک نه تر سترګو کېږي او په سیمو کې لا ماینونه هم ډیر دي. خو د مرجع ولسوال وایي تر اوسه لا په مرجع کې د دوی په وړاندې ننګونه سته. هغه وایي د مرجع ډیر کورونه تثبیت اړتیا لري. هغه وویل د مرجع ډیر خلک له جنگ نه ستړي دي خو د دولت پراخو مرستو ته اړتیا لري. د مرجع ولسوال په کلکه وویل کچېری هغه ښوونکي چې دولتي معاش اخلي او دندې ته ناظریږي مرجع ته رانسي او ماشومانو ته زده کړه ورنکړي نو بل لارې پیدا کړې دي چې اجر ښوونکو ته معاش ورکړي او په مرجع کې د ښوونې او روزنې بهیر پرانیزي.
له یوې نوې طرحې سره سم به برتانوي پوځیان له هلمند، روزګان، زابل او کندهار ولایتونو ته لاړ شي او په هلمند کې به د ټولو قواوو قمانده امریکایي پوځیان په غاړه واخلي. د برتانیا ټلګراف رسپانه چې په دې اړه راپور خپور کړی دا هم ویلي چې برتانوي قمندانان له دې نظر سره موافق نه ښکاري ځکه هغوی وایي چې دوی د هلمند له اراضي او خلکو سره بلد شوي دي. د ډیلي ټلګراف رسپانه د دې راپور غټه کې عصمت سروان اوروي.
د امریکایي قمندانانو له لوري له یوه نوي لانجمن پلان سره سم برتانوي پوځیان باید له هلمند ولایت ووځي او پر ځای یې امریکایي سمندري پلي ځواکونه په دې ولایت کې ځای پر ځای شي. دا وړاندیز چې باید د برتانیا د نوي حکومت له لوري تصویب شي له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی. د برتانیا د صدر اعظم دفتر چارواکي ویره لري چې له هلمند وتل به په دې ولایت کې د برتانوي ځواکونو ماته وانګیرل شي. په هلمند ولایت کې له 2018 عیسوي کال تر اوسه پورې 250 برتانوي پوځیان وژل شوي دي. د امریکایي پوځیانو له پلان سره سم به برتانوي پوځیان په هلمند ولایت کې خپلې اډې په همدې کال کې امریکایي سمندري پلیو سرتیرو ته وسپاري. د ډول اقدام به برتانویانو ته بیا د 2008 عیسوي کال خوابدونکي خاطرې ورپزړه کړي چې انګریزان د عراق له بصرې ووتل او امریکایانو پیغورونه ورکول. له هلمند د برتانوی توکونو د وټلو برانډیس د ناتو تر مشه لاندې د ایساف توکونو د بیا تنظیمولو لپاره سره ارتباط لري چې پر اساس به سشکل دوبه په کندهار کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو له عملیاتو وروسته د ایساف د جنوب اوسنۍ سیمه ایز قومنده وو ویشل شي. دیلی تلگراف رسپانه د دې راپور په دوام کې لیکي په ایساف کې یو جګپوري امریکایي قومندان وویل د امریکا سمندري پولیس سرتیری به په هلمند او نیمروز کې اصلي ځواک وي او برتانوي پوځیان به په کندهار، روزګان او زابل وویشل شي. برتانوي پوځي مقاماتو له دې وړاندې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دوی په تیرو څو کلونو کې د هلمند له جغرافیه یا اراضي عامو خلکو او قومي مشرانو سره بلد شوي دي. خو په ایساف کې یو جګپوري برتانوي قومندان د سیاسي حساسیتونو د منلو په ترڅ کې وویل چې له هلمند د باندې نوی رول به د جنرال مکرستل د ستراتیژۍ لپاره مهم وي چې د ګڼ نفوسو پښتني سیمو د ساتنې پر اساس ده. د امریکا د سمندري پولې ځواکونو د پخوانی خاصیت دی چې په مستقل ډول عمل کوي او غربولي په هغه سیمه کې چې دوی حضور لري یوازې وي، همغه سي چې دوی د عراق په انبار ولایت کې وکړل. ناتو موافقه کړی چې د امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو قومندان ډګر جنرال ریچارډ میلز چې د عراق په انبار ولایت کې د اتلس میاشتو په مخه قومنده په غاړه لرله، د افغانستان په جنوب کې د نوي جوړیدونکو قومندانۍ مشري په غاړه واخلي.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د جرمنی او افغانستان د کورنیو چارو وزیران نن کندوز ته لاړل. د سفر د اهدافو په اړه به زموږ سیمهییز خبریال نور محمد سهیم نور حال راواوروي.
کندوز ته د آلمان د کورنیو چارو د وزیر دی میزیر او د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر د سفر هدف دا و چې په کندوز کې د ملي پولیسو هغه روزنیز مرکز چې د فدرالي آلمان په مالی مرسته رغېدلی دی پرانیزي. د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې د آلمان د کورنیو چارو له وزیر سره د فدرالي آلمان یو شمېر لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو هم ملګرتیا کوله. ویل کېږي چې د دغه روزنیز مرکز په جوړولو باندې څه د پاسه یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دي چې په شپږ دېرش جریبه ځمکه کې عمدتاً په دریو برخو کې ودان شوی دی. یوه برخه یې د پولیسو د ترینینګ لپاره ودانه ده، بله یې لایلیه ده چې د یو سلو شل تنو ځای لري او بله برخه یې د پولیسو د زده کړې لپاره اختصاص شوې ده. دا چې دغه پروژه په څومره موده کې بشپړه شوې ده په دې حقله به د انا د ساختماني شرکت لخوا د دغه پروژې د یو تن افغاني منیجر سید خان مفردزاده خبرې واورو. دغه پروژه د 2009 میلادي کال په جولای کې پیل شوه او تقریبا د 2010 میلادي کال په مارچ کې پای ته ورسېده. د دغه پروژې لپاره نستل کېدو د مخه د آلمان د کورنیو چارو وزیر د خپل لنډې وینا په ترڅ کې په شمال سیمو کې د جرمني هیواد د کورنیو چارو وزارت په مالی مرسته د ودان شویو روزنیزو مرکزونو څخه دا دریم مرکز وباله هیلی وکړه چې دا به د افغان پولیسو په مسلکي روزنه کې مهم رول ولوبوي، ځکه د ده په وینا مسلکي روزنه د پولیسو کاري وړتیا لوړوي او د بریالیتوب ضمانت یې کوي. د دغه راز هیله وکړه چې دغه مرکز به د دوستو هیوادو د ملګرتیا د ټینګښت په لاره کې اغیزمن واقع شي. د دغه راز د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه هم تکرار کړه. په دې پسې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په خپله وینا کې د دغه پروژې د ودانولو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه او ښاغلي میزیر ته په خطاب کې وویل چې شخصا د ده او د آلمان د خلکو نه منندوی دی. د وړاندې د ټولو هغو مرستو مننه هم څرګنده کړه چې آلمان هیواد د پولیسو په حقله په تیرو اتو کلونو کې له افغانستان سره کړې ده.
په افغانستان کې د عمومي سرشمیرنې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو راپور درلود، خو دا راپور زموږ په سبا سهارنیو خپرونو کې اورېدلی شئ. اوس به سیمه ییزو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا به روان کال له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړي. شاه محمود قریشي چې په واشنګټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ له ستراتیژیکو خبرو تازه بیرته هیواد ته ستون شوی، دا خبرې نن په اسلام آباد کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړي. هغه وویل چې موږ د سخت دریځو وسله والو په وړاندې مبارزه کې له امریکا د بي پیلوټ الوتکو غوښتنه هم وکړه، خو امریکایي چارواکي پر دې مسلې غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريالې رڼا مسرت پر راپور کې.
په روان کال کې به له پاکستان سره د امریکې د متحده ایالاتو د مرستو په دوام $2 بلیون له پاکستان سره مرسته وشي. ویل کېږي چې دغه پیسې به له تروریزم سره د مبارزې او امن د راوستلو په لار کې ولګیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کله چې په امریکې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو له ختمېدو وروسته راستون شو په لاهور کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکې دغه هیواد سره نوې مرستې کړې دي.
ہماری جو فنڈز ہیں وہ تقریباً $2 بلین کو چھو رہے تھے.
ہوائی پروان کال کے بعد ہر مالی مرست چلو ٹروریزم سرد جگڑے لپارا تردید امن وی شوی د امریکې له خوا پاکستان سره وشي. دغه مرست بعد پاکستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا هم ولګیږي. د راپورونو له مخې پاکستان به د دغه $2 بلین یو اندازه د خپلو امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولګوي. د یادولو وړ ده چې امریکا دغه مرستې له هغو هیوادونو سره کوي چې له تروریزم سره په جګړې کې د دغه هیواد ملګري دي. رانا مسرت، ازادي رادیو، پیښور.
روسي چارواکي وایي له شمالي قفقاز څخه پرته په روسیه کې نننۍ چاودنې له 2004 کال را په دې خوا تر ټولو وژونکي تروریستي حمله و. نن سهار په موسکو کې د مترو په سیستم کې چاودنو لږ تر لږه څه کم څلوېښت کسان ووژل دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی. جزئیات فرشته جلال زیا وړاندې کوي.
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن وویل چې هغه کسان به چې په مسکو کې د نننیو چاودنو شاته لاس لري ونیول او له منځه یوړل سي. په روسیه کې امنیتي چارواکو وویل چې په شمالي قفقاز کې وسلوالې ډلې شای په دغو حملو کې لاس ولري. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف سره په تلویزیوني ناسته کې وویل چې د ارزیابي په سیمه کې د موندل شویو اجسادو له مخې کړې ده. دایوای ابتدایي تیوري ده چې دا تروریستي حمله په شمالي قفقاز کې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. زموږ اساسي نظریه هم ده. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د ټولو ترانسپورتي لارو امنیت ونیسي. جمهور رئیس امر وکړ چې د تروریزم په ضد د جګړې ته به تر پایه ادامه ورکوي.
لینیا نا پدوولینیا террора в нашей стране и борьбу.
Давай, муж متحد چې په خپل هیواد کې باید تروریزم د ځپلو لپاره مبارزه ته دوام ورکوم. موږ بل تعامل پته او ترپای د تروریستانو په ضد جګړه جاری وساتو. په مسکو کې دواړه چاودنې نن سهار په داسې وخت کې وسوي چې دغه شهر د میټرو په سټیشنونو کې د خلکو بیروبار ډیر وو. د پیښې وایي شاهد ازادي راډیو ته وایي د چاودنې په وخت کې زه هلته وم. زه په برقي زینو کې همدې سټېشن ته تلم. چاودنې د زینو خواته دروازه والوزوله او بیا مې یو دروند غږ واورېد. خلکو په زینو کې منډې کړې، څوک لوېدل، چا چیغې وهلې. ما هم منډې کړې او میداني ته راووتم. په روسیه کې د قانون د نافذولو د ادارې چارواکو ویلي چې ګمان کېږي دواړه چاودنې دوو ښځو کړې وي. دوی وایي چې داسې ګمان کېږي چې دغو دواړو ښځو یا د چاودیدونکو موادو واسکټونه اغوستي وو او یا یې هم په کمربندونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو.
د موسکو په میترو کې د نننۍ ځانوژونکو حملو په اړه راپور. د روسیې امنیتي مسؤولینو ویلي چې د دې حملو تر شا د ښایي د شمالي قفقاز د اسلامي سخت دریځو لاس وي. نړیوالې ټولنې هم د حملې په کلکه غندلې. د جرمني صدر اعظم نن ترکیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. انګلا مرکل به له ترکي مشرانو سره په یو شمېر سیمه ییزو مسلو او هغو موضوعاتو خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه په اړه اختلافات لري. رضوان مراد په اړه تفصیل اوروي.
ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بل ترکی مشرانو سره په اروپای ټولنه کې د ترکیې د راتلونکو غړیتوب پر ایران باندې د نورو بندیزونو او په جرمني کې د ترکیو له اصله وګړو د حیثیت پر مسالو خبرې وکړي. دا ټول هغه موضوعات دي چې ترکیا او جرمني پرې په دریز او نظر کې اختلافات لري. جرمني وایي ترکیې ته باید په اروپای ټولنه کې افتخاري غړیتوب ورکړ شي، خو ترکیه بیا دا په اروپای اتحاد کې له غړیتوب کم بولي او یوازې افتخاري غړیتوب د ترکانو غوسه پاروي. د اروپای چارو لپاره د ترکیې د حکومت وزیر اګمن باکیس وای انقره په اروپای ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پرته بل څه نه مني. هغه ویل اوس مهال پرته د غړیتوب له موضوع بل څه مطرح نه دي او د نوموړي په وینا د داسې یو څه پیشنهاد دل چې اصلا موجود نه دي د دوی لپاره سپکاوی دی. د ایران د اټومي شخړې د حل د څرنګوالي په باب هم د جرمني او ترکیې ترمنځ اختلافات شته. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ټینګار کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د شخړې د حل لپاره باید د ډیپلوماتیکو هلو سلو لړۍ دوام ومومي. اردوغان وای پر ایران باندې لدینه مخکې هم راز راز بندیزونه لګول شوی چې د هغه په وینا هیڅ کومه نتیجه نه دا ورکړي. په جرمنی کې د ترک نژادو په مسأله کې هم د ترکیه او المان ترمنځ اختلافات موجود دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په دې باور ده چې د دغه هیواد شاوخوا 4 میلیونه ترکیه الاصله وګړي باید د المان د ټولنې برخه وګرځي، خو تیره شنبه دا هم ویل چې هغه نه غواړي دغه وګړي له خپل اصلي هویت څخه راواړوي.
ترکیه ته د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د سفر په اړه راپور په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
با تشکر از شما نوری صاحب، مانده نباشین و با نام خدا و با سلام و شام همهتان بخیر به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی شما را خوش آمدید میگویم. شش و سی دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از بازگشت دوباره رئیس جمهور آمریکا به کشورش پس از دیدار از افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
یک قماندان ارشد ناتو امروز گفت در حالی که متحدین در جنگ علیه طالبان در افغانستان پیشرفت داشتند، ضرورت در مربیان بیشتر به منظور تربیت نیروهای امنیتی افغان وجود دارد. وزرای داخلی افغانستان و آلمان به ولایت قندوز سفر کردند. در اثر حمله 2 زن انتقال کننده بر سیستم متروی در شهر مسکو امروز 38 تن کشته و بیش از 64 تن دیگر کشته زخمی گردیدند. تفصیل اخبار. یک قماندان ارشد ناتو امروز گفت در حالی که متحدین در جنگ علیه طالبان در افغانستان پیشرفت داشتند، ضرورت به مربیان بیشتر به منظور تربیت نیروهای امنیتی افغان وجود دارد. جیمز استاف ردس، قماندان ارشد ناتو برای اروپا، به پراک پایتخت جمهوری چک سفر کرده تا با مقامات این کشور در مورد افزایش احتمالی نیروهای چکی به افغانستان گفتگو نماید. گروه‌های سیاسی جمهوری چک در این مورد توافق نظر ندارند. به گفته استارویدس، 50% نیروهایی که در عملیات مارجه ولایت هلمن علیه طالبان اشتراک داشتند افغانها بودند. وی میگوید تربیت نیروهای افغان مسئله عمده برای موفقیت است. روی همین دلیل ناتو و جمهوری چک خوان مربیان شده است. گروه چپگرای جمهوری چک با پلان اعزام 55 عسکر اضافی به افغانستان مخالفت کردند. نتیجه رای پارلمان در این مورد نامعلوم است. در جریان سفر به ولایت قندوز، وزرای داخلی افغانستان و آلمان به تلاش‌های بیشتر در زمینه تامین امنیت و تقویت نیروهای امنیتی پلیس در آن ولایت و سایر ولایت شمال افغانستان تاکید کردند. وزرای خارجه دو کشور مرکز جدید آموزش پلیس ملی را که به هزینه 1.5 میلیون دلار به کمک آلمان ساخته شده است، افتتاح کردند. به گفته مقامات، این سومین مرکز آموزش نیروهای پلیس است که در زون شمال افغانستان ایجاد می‌گردد. محمد عنیف اطمر، وزیر داخلی افغانستان، گفته است که آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندوز می تواند وضعیت امنیتی در شمال را بهبود ببخشد. مقامات محلی در ولایت زابل تایید کرده اند که صبح امروز یک طیاره هلیکوپتر در این ولایت سقوط کرده است. محمد جان رسولی، سخنگوی والی زابل، در صحبت با رادیوی آزادی پذیرفته که هلیکوپتر سقوط کرده و همچنان گفت چگونگی و موقعیت دقیق سقوط هلیکوپتر تا حال معلوم نیست. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، به رسانه ها گفته است که نیروهای آنها این هلیکوپتر را در ولسوالی ادغر این ولایت سقوط دادند، ادعایی که مقامات محلی آن را رد کردند. مسئولین امنیتی در ولایت پروان میگویند 2 تن از ادبای پاکستانی را به اتهام انتقال ازران شاژور مرمی بازداشت کردند. جنرال عبدالرحمن سید خیلی، قماندان امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت ادبای پاکستانی 5 ازران شاژور مرمی کلاشنکوف را به طور ماهرانه در یک موتر جاسازی کرده بودند و میخواستند آن را به شمال افغانستان انتقال دهند. در این اواخر برخی از ولایت شمال افغانستان شاهد نامنیهای مسلحانه بوده است. مقامات میگویند مکاتب در ولسوالی مارجه ولایت هلمند انوز هم مسدود می باشد. حاجی محمد زایر خان، ولسوال مارجه، امروز در یک کنفرانس خبری گفت با وجودی که از عملیات مارجه 1.5 ماه گذشته است، تا حال هیچ سکتور خصوصی پروژه های بازسازی فعالیت نداشته و تمامی مکاتب در این ولسوالی مسدود می باشد. عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در اواخر سال گذشته آغاز شد که در نتیجه آن ولسوالی مارجه تحت حاکمیت دولت قرار گرفت. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی. مقامات روسی میگویند در اثر حمله دو زن انتحار کننده بر سیستم مترو شهر مسکو امروز 38 تن کشته و بیش از 64 تن دیگر زخمی شدند. انفجار اولی در ازگاه لوبیانکا در شهر مرکز شهر مسکو رخ داد. تقریبا نیم ساعت بعد انفجار دومی در ازگاه پارک کلتوری رخ داد. عملات در ساعت پرازدحام رخ داد. در 6 سال گذشته این مرگبارترین عملات در مسکو بود. تا حال مسئولیت این عملات را کسی به عهده نگرفته است، ولی الکساندر بورتنیکوف رئیس امنیتی فدرال روسیه میگوید حمله کنندگان ممکن از منطقه قفقاز شمالی باشد. بورتنیکوف در مورد چنین میگوید:
گمان اولی ما این بود که حمله تروریستی توسط گروه تروریستی که با منطقه قفقاز شمالی ارتباط دارد صورت گرفته است. این گمان اصلی ما به حساب می آید.
در این حال رئیس جمهور روسیه به نیروهای امنیتی آن کشور ادعا داده تا تدابیر امنیتی را در سیستم ترانسپورتی در سراسر کشور بگیرند. همچنان اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو ضمن محکوم کردن عملات مسکو وعده همکاری را همکاری با مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی به روسیه داده است. رؤسای جمهور آمریکا، فرانسه و رئیس اتحادیه اروپا نیز همبستگیشان را به روسیه اعلام کردند. وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان امروز در کانادا با هم ملاقات میکنند. انتظار میرود گفتگوهای آنها در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز باشد. گفتگوهای دو روزه در شهر کیوبک کانادا در حال صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا تلاشای به خاطر وضع تعزیرات جدید بالای ایران را رهبری میکند. اما آمریکا برای انجام چنین کار به توافق چین نیازمند است. هفته گذشته یک مقام ارشد چینی برای بحث بیشتر روی وضع تعزیرات علیه ایران در کنفرانس ویدئویی با نمایندگان 5 کشور بزرگ دیگر اشتراک کرد، اما توافق در این مورد صورت نگرفت. مقامات عراقی میگویند ائتلاف بر سر اقتدار عراق میخواهد که نورالملکی صدر اعظم آن کشور برای یک دوره دیگر هم ایفای وظیفه کند. حجیم الاسنی سخنگوی صدر اعظم عراق گفته که ائتلاف بر سر اقتدار عراق برای معرفی نورالملکی به حیث یگانه نامزد برای رهبری حکومت آینده این کشور متعهد است. قبلا ملکی گفته بود که شواهد در مورد تقلب در جریان رایدهی مخصوصا در بغداد و موصل در دست دارد و خواهان شمارش مجدد آرا شده بود. ملکی انجام مذاکرات را با عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق رد کرده است. نتایج انتخابات پارلمانی 7 مارچ در عراق نشان داد که علوی از ملکی سبقت جسته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای سفر دو روزه وارد ترکیه شده است. توقع می رود که اختلافات در مورد پلان انقره به خاطر کسب عضویت اتحادیه اروپا مسئله اصلی بحث خانم مرکل با مقامات ترکیه تشکیل خواهد داد. مرکل خواهان آن شده تا برای انقره امتیاز مشارکت در اتحادیه اروپا داده شود، نه عضویت کامل، پیشنهادی که حکومت ترکیه آن را کاملا رد کرده است. ترکیه بزرگترین شریک تجاری آلمان است و 3 میلیون ترکی در آلمان زندگی می کند. در جریان سفرش مرکل با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و عبدالله گل رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواهان کمک برای هزاران چوپان مغولی شده که مواشیشان را به دلیل سردی شدید هوا از دست دادند. با گفته صلیب سرخ در جریان زمستان امسال میلیون ها مواشی در این کشور هلاک شدند. این اداره می گوید نیاز به 900 هزار دلار آمریکایی است تا برای 3000 فامیل کمک های اضطراری فراهم کند. با گفته این کمیته فامیل هایی که تعداد زیاد از مواشی خود را از دست دادند باید کمک شوند تا دوباره دسترسی به مواشی پیدا کنند. تقریبا 50% نفوذ مغولستان را دیاقین و چوپان های تشکیل می دهند که سرمایه عمده آنها مواشی است. اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را فرشته ندا تقدیم می کند.
کنفرانس رشته تجارت و سرمایه گذاری در ولایت ننگرهار امروز نیز به کار خود ادامه داده و تاجران در بحث‌هایشان زمینه‌های بهتر فعالیت‌های تجارتی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. این کنفرانس به ابتکار اتاق‌های تجارت و صنایع زون شرق روز گذشته آغاز گردید. برگزار کنندگان گفتند که در دومین روز کنفرانس نیز در مورد چگونگی رفع مشکلات تاجران بحث‌های گسترده صورت گرفت و تاجران و سرمایه‌داران خواهان توجه به تجارت و رفع برخی تعرفه و مالیات اضافی شدند. نخستین نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت هلمند برگزار شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این نمایشگاه آثار صنایع دستی حدود 100 تن از زنان به نمایش گذاشته شده است. مقامات گفتند که این نمایشگاه در شهر لشکرگاه به ابتکار ریاست امور زنان راه اندازی گردیده و تلاش است برای بازاریابی به محصولات تولید شده به وسیله زنان ولایت هلمند. کمیته ملی المپیک افغانستان شماری از چاپندازان را که در رقابت‌های تازه بزکشی در کابل خوب درخشیده بودند مورد تقدیر قرار داد. دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این چاپندازان در رقابت‌های بزکشی که به مناسبت سال نو در کابل راه‌اندازی گردیده بود اشتراک کرده بودند. در این رقابت‌ها تیم‌های از کابل و برخی ولایات دیگر اشتراک داشتند و احمد علی به عنوان بهترین چاپنداز شناخته شده است. آمریت ورزشی ولایت بلخ میگوید که در رقابت‌های پینگ پانگ در این ولایت تیم پینگ پانگ هرات توانسته است مقام اول را به دست بیاورد. این رقابت‌ها با مناسبت میله گل سرخ در شهر مزار شریف به اشتراک تیم‌های پینگ پانگ کابل، بلخ و هرات را اندازی گردیده بود که در حدود 50 ورزشکار اشتراک کرده بودند.
باز هم خوش آمدید. 6:40 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از یک توقف 6 ساعته در افغانستان دوباره رهسپار کشورش شد. مردم در مورد این سفر اوباما به چی نظرند؟
آقای اوباما با این سفرش میخواهد که برای مردم افغانستان و دولت افغانستان نشان بده که همچنان امریکا من از یک دوست و متحد کشور بوده و خواهد بود.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا برای معلولین و معیوبین در دشت پدوله کابل نمرات رهایشی توزیع شود.
خود ما معیوب هستیم، ما اولاد ناناور نداریم. ما بسیار سوال بکنیم که همه تو وکیلا با ما همه تو خدمت کردن، یک جان سپاس و تشکری میکنم.
وزیر داخلی افغانستان در سفرش به ولایت قندوز با وزیر داخلی آلمان با انتقادهای شمار از خبرنگاران روبرو شد. ایالات متحده امریکا امسال 2 میلیارد دلار را با پاکستان کمک میکند. از انفجارهای صبح امروز در روسیه که 38 قربانی گرفت نیز خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از یک توقف 6 ساعته در افغانستان در تاریکی شب دوباره به کشور خود بازگشت. او در تیاره خاص ریاست جمهوری از امریکا مستقیما به میدان هوایی بگرام سفر کرد. خبرنگارانی که رئیس جمهور امریکا را در این سفر همراهی می‌کردند جزئیات در این مورد دارند که فشرده آن را از سلطان محمد سرور بشنویم.
سفرهای رئیس جمهور امریکا معمولاً با تدابیر امنیتی همراه می باشند، اما سفری وی به افغانستان که از 8 سال به این سو شاهد جنگ می باشد تدابیر خاص امنیتی را ایجاب می کرد. این نخستین سفر باراک اوباما بعد از انتخاب شدن وی به ریاست جمهوری امریکا از افغانستان بود. این مسافرت به دلایل امنیتی محرمانه نگه داشته شده بود. او هنگام شب به کابل رسید و در شب دوباره راهی کشور خود شد. به خبرنگارانی که رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کردند گفته شده بود که درباره این سفر خود به کسی چیزی نگویند. خبرنگاران به تیاره رئیس جمهور که در یک زاویه نسبتاً تاریک میدان هوایی اندریوس متوقف شده بود رهنمایی شدند. این تیاره که عموماً برای مسافرت‌های رئیس جمهور از گاراژ خارج ساخته می شود، این بار تمام شب در زیر یک بنای سقف‌دار متوقف ساخته شده بود. هنگامی که خبرنگاران در داخل تیاره منتظر بودند، رئیس جمهور ناگهان داخل شد. رئیس جمهور اوباما عزم داشت که در ماه جنوری سال گذشته از افغانستان بازدید کند، اما قصر سفید میگوید که این سفر به علت دلایل لوجستیکی تأخیر شده بود. رئیس جمهور اوباما سفر هفته گذشته خود به استرالیا و اندونزیا را لغو کرد چون لایحه پیشنهادی وی درباره اصلاحات بیمه صحی در کنگرس مورد بحث بود. مسافرت رئیس جمهور اوباما از امریکا تا کابل 12 ساعت طول کشید. اکثریت سرنشینان تیاره حامل رئیس جمهور در طول این سفر خواب بودند و رئیس دفتر امنیت ملی قصر سفید اظهارات کوتاهی به خبرنگاران داشت. کلکین‌های تیاره در طول سفر مسدود بودند. تیاره حامل رئیس جمهور و خبرنگاران در حدود ساعت 7:30 شام با وقت کابل در میدان هوایی بگرام به زمین نشست. اوباما از تیاره خارج شد و به کسانی که به استقبال او آمده بودند دست خود را تکان داد. قصر سفید بعد از فرود آمدن تیاره رئیس جمهور در میدان هوایی بگرام سفر وی به افغانستان را اعلان کرد. او توسط یک هلیکوپتر از میدان هوایی بگرام راهی ارگ ریاست جمهوری در کابل گردید. 14 نفر از خبرنگاران و شماره از مأمورین دیگری که او را در این سفر همراهی می کردند در یک هلیکوپتری دیگر به ارگ رسیدند. روشنی چراغ‌های کابل از کلکین‌های تیاره کمرنگ معلوم می شد. بعد از مراسم استقبال و گفتگوهای کوتاه در ارگ، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا هر دو اظهارات کوتاهی به خبرنگاران داشتند. رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی ملاقات دو به دو هم داشتند، اما به نظر می رسد که رئیس جمهور اوباما میل نداشت درباره ملاقات خود تفصیلات بیشتری به خبرنگاران ارائه کند. اما او اکثریت گفتنی های خود را به تقریبا 2,500 سرباز آمریکایی در بگرام بیان داشت.
از جزئیات سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان شنیدید. وی شام دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد و با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. اوباما در دیدار با آقای کرزی در کابل گفت که پیشرفت‌های عمده‌ای در این کشور صورت گرفته است و ایالات متحده افغانستان را در زمینه‌های حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و تقویت نیروهای افغان همکاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد تا در ماه می، یعنی پس از 2 ماه، از واشنگتن دیدار کند. اوباما همچنان در پایگاه نظامی بگرام با عساکر آمریکایی دیدار کرد و در میان تعداد از آنها از تلاش‌های این عساکر به خاطر مبارزه با تروریسم و حضور در افغانستان سپاسگزاری کرد. او به عساکر کشورش گفت که هرچند القاعده هنوز هم یک تهدید است، اما آنها در ماموریتشان پیروز خواهند شد. این نخستین سفر باراک اوباما بعد از آن که وی رئیس جمهور آمریکا شد به حساب می آید. او در جریان مبارزات انتخاباتیش نیز به کابل و ولایت ننگرهار سفر کرده بود. در مجموع مردم در مورد سفر دیشب اوباما چی می گویند؟ بیاین که نظر تعداد از باشندگان ولایت فاریاب را در این مورد بشنویم.
نام ما ویس الدین سامل، یکی از باشنده های شهر میمنه. به نظر ما سفر آقای اوباما در افغانستان با توجه به شرایط فعلی بسیار با اهمیت و مهم می باشه. با آمدن آقای اوباما یک سلسله مشکلات و چالش هایی که در فراراه دولت افغانستان قرار داره ممکن است حل و فصل شوه. قسمی که دیدیم جناب آقای کرزی هم در رابطه با وضعیت عمومی در کشور معلومات داده و اطمینان داد تا در راستای مأوا فساد اداری و تروریسم تلاش بیشتر کنند. به این اساس سفر رئیس جمهور آمریکا در کشور از لحاظ سیاسی خیلی ها از اهمیت و ارزش والایی برخوردار می باشه.
اسم غلام جیلانی کویستانی، یکی از شهروندای ولایت فاریاب. ایره می دانیم که افغانستان یکی از کشورهایی است که به حکومت و دولت آمریکا نسبت به وضوع بسیار حساس است و از مدت چند سال به این طرف اینجا درگیری های نظامی و سرمایه های هنگفته را به مصرف رسانده. آقای اوباما با این سفرش می خواهد که برای مردم افغانستان و دولت افغانستان نشان بده که همچنان آمریکا من از یک دوست و متحد کشور بوده و خواهد بود. باز جانب دیگر آقای اوباما میخواد که از نزدیک افغانستان ببینه که بعد از چند سال که اینجا نیروهای از حضور داشت وضعیت کلی کشور چگونه هست و این همچنان یک روحیه ای باشه برای سربازایش که بیشترین تعداد سربازا را ایالات متحده آمریکا داره و قرار است که تعداد زیادی هم به افغانستان بیاید. با این سفرش روحیه سربازایش میخواد تقویت بکنه و همچنان سفر اخیری که آقای کرزی به چین داشت، به ایران داشت و همچنان سفر آقای احمدی نژاد به کابل، خود اینا نگرانی های هم مخامخا برای دولت آمریکا ایجاد میکنه. به خاطر از اینکه ما فراموش نکنیم که در دوره انتخاباتش آقای اوباما مخالفت های با آقای کرزی داشت و به خاطر ترمیم این مناسبات هم میتونه این سفر محسوب شود.
عبدالجلیل آزرم هستم از شهر میمنه. سفر غیر مترقبه آقای اوباما خودش میتونه که دو تا هدف عمده داشته باشه. اولا یک روحیه دادن به نیروهای آمریکایی هست. سفر غیر مترقبه آقای اوباما یک بازدید از کارهای گذشته ایشان و روحیه تازه به خاطر کارهای آینده میتونه باشه. و در قدم دوم من فکر میکنم این سفر غیر مترقبه آقای اوباما یک جواب هست به سفر چند روز پیش آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران.
مجله خبری رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا برای معلولین و معیوبین در دشت پدوله که در عقب قصر دارالامان شهر کابل واقع است نمرات رهایشی توزیع شود. این فیصله ولسی جرگه پس از آن صورت میگیرد که دهاتن از معلولین و معیوبین از یک روز بدین سو در مقابل تعمیر شورای ملی تجمع کرده و میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی و به سرپناهی مواجهند. اما شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که دشت پدوله قبلا برای افسران تنقید شده توزیع شده بود و برای معلولین باید محل دیگر در نظر گرفته شود. در مورد سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
پس از درخواست های مقرر معلولین و مایوبین، ولس جرگه افغانستان فیصله کرد تا زمین هایی که در دشت پدوله واقع عقب قصر دارالامان شهر کابل برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته شده بود، به معلولین و مایوبین توزیع گردد. با آنکه جلسه عمومی روز دوشنبه ولس جرگه به بحث روی بودجه سال جاری اختصاص داشت، ولی در اخیر این جلسه تعدادی از نماینده های مردم گفتند که بسیاری از معلولین و مایوبین در کابل سرپناه داشته و از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. پس از بحث‌های زیاد اعضای ولسی جرگه در این مورد، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه از آنها خواست تا زمین‌هایی که در دشت پدوله برای آنها در نظر گرفته شده بود، آن را برای معلولین و معیوبین بدهند.
برام دشت پدوله به نام جای دیگه که بود، کل ما شما داوطلبانه همین حاضر شویم که به شهدا و معیوبین افغانستان توزیع شود. همین همت شما بکنه. یک جان تشکر به اتفاق آرا. نه پدوله می‌خوایم، نه چیز دیگر می خواهیم، وکیلی که نمره زمین نداره در هر پروژه شهروالی کابل برای داده شود.
این فیصله پس از آن صورت میگیرد که ده ها تن از معلولین و مایوبین از روز گذشته به این طرف در مقابل شورای ملی تجمع کرده و میگویند که با مشکلات جدی بی سرپناهی و اقتصادی مواجه هستند. اما بعد از فیصله ولسی جرگه، این معلولین و مایوبین ضمن اظهار خرسندی گفتند که آنها به خاطر عملی کردن این فیصله خوشبین هستند. یک تن از معلولین در زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت:
اسم ما محمد حسین است. ما امر از دولت میخواهیم که حق و حقوق ما، فقط دولت به ما 700 روپیه مانا معاش میده، ولی به ما کفایت نمیکنه. خود ما معیوب هستیم، ما اولاد ناناور نداریم. اینمی اومدیم دمی دان خانه ملت، نماینده های ما داخل پارلمان شدن. ما یک شب یک روز است که اینجا هستیم. بعدش ما بسیار استقبال میکنیم که همتو وکلا به ما همتو خدمت کردن. یک جان سپاس و تشکر میکنم.
اما رمضان بشردوست، یکی از اعضای ولسی جرگه، این فیصله ولسی جرگه را یک بازی سیاسی خوانده و میگوید که زمین های پادوله یک بار برای افسران تنقیص شده توزیع شده و اکنون ولسی جرگه میخواهد که آن را برای معلولین و مایوبین توزیع نماید. آقای بشردوست در این زمینه خواست خود را از ولسی جرگه چنین بیان کرد:
زمین پدوله برای افسرای تنقیص شده اول داده شده، آل شما ایرا بر معلولین که میدین، شما بین زنات جنگ میندازید. اگر واقعا دلسوز هستیم، بیاین تصمیم بگیریم که شیرچور و معلولین داده شود. جا کسایی است که 3-4 تا خانه داره. اینی امکانش است، اما حقوقی است، اما قانونی است، اما برای معلولین افسرها یقین زنار نمیگیره.
دشت پدوله در عقب قصر دارالامان شهر کابل واقع است و از چنده بدین سو گزارش های در رسانه ها به نشر می رسد که اعضای شورای ملی می خواهند این دشت را در تصرف خود درآورند. پیش از این در مورد غصب زمین های منطقه شیرپور شهر کابل نیز انتقادهای زیادی وجود داشته است. تا اکنون به درستی روشن نیست که فیصله اعضای ولسی جرگه افغانستان به هدف توزیع زمین های دشت پدوله به معلولین تا چه حد عملی خواهد شد.
شش و 52 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزرای داخلی افغانستان و آلمان با تلاش‌های بیشتر در زمینه تامین امنیت و تقویت نیروهای امنیتی پلیس در ولایت شمال افغانستان تاکید کردند. وزرای داخلی دو کشور امروز در سفر مشترک به ولایت قندوز مرکز جدید آموزشی پلیس ملی را افتتاح کردند. اما بر اساس گزارش ها سفر محمد حنیف اطمر به ولایت قندوز مورد انتقاد خبرنگاران قرار گرفته است. نور محمد سعیم خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
وزیر امور داخلی افغانستان در حالی که برخی از اراکین بلندپایه آن وزارت با ایشان همراه بود، دوشنبه به کندوز سفر نمود. هدف از سفر وای افتتاح مرکز تربیوی پلیس ملی در کندوز بوده که بنابر همکاری مالی دولت آلمان با مصرف مجموعی بیش از 1.5 میلیون دلار آمریکایی اعمار شده است. قابل یادآوری است که همزمان با سفر آقای اطمر، وزیر امور داخلی کشور آلمان نیز وارد کندوز شد و هر دو وزیر یک جا با قطع نوار مرکز تربیوی متذکره را افتتاح نمودند. قرار معلوم در جریان دید و وادیدهای وزیران امور داخلی آلمان و افغانستان از تاسیسات مرکز تربیوی، ژورنالیستان مقیم در کندوز همواره از طرف برخی از گاردان خاص وزیر امور داخلی افغانستان اذیت و آزار می شدند و حتی بعضن مانع کار آنها نیز قرار می گرفتند. بنابراین ژورنالیستان دست به اعتراض زده، خواستند تا موضوع را با شخص وزیر داخلی افغانستان شریک بسازند، ولی بنابر تقاضای مدیر دفتر وزیر این دیدار میسر نشد. فراموش نشود که طبعاً با این اعتراضات تمام ژورنالیستان از پوشش بیشتر خبر مسافرت وزیر امور داخله ابا ورزیده صحنه را ترک گفتند. این که چرا به صحبت چند تن از ژورنالیستان گوش میدهیم.
بنده احمد فواد همدرد هستم، خبرنگار تلویزیون آینه، و امروز ما شاهد افتتاح مرکز تربیتی پلیس ولایت قندوز بودیم و در اینجا ما اشتراک کردیم. در مجموع ژورنالیست‌های زون شمالشرق در اینجا سهم داشتند و ما میخواستیم این به مردم تمام ملت افغانستان انعکاس بدیم، اما ما آمدیم وقتی که برخورد خود بادیگاردهای وزیر صاحب داخله را دیدیم بسیار متاسف شدیم، حتی که در مجموع ما تصمیم گرفتیم همین خبر را تا که تحریم بکنیم.
من سمی الله ایبی، یک از ژورنالیستان ولایت کندوز. متاسفانه که امروز بادیگاردای وزیر صاحب داخله که حتی ژورنالیست ها را نمی ماندن، کمرهایشان را می گرفتن و نمی ماندن که تصویر برداری کنن و مانع کار اصلی ژورنالیستیکی از اینا می شدن.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا امسال 2 میلیارد دلار را با پاکستان کمک میکند. به گفته مقامات پاکستانی بخش از این کمک ها در بخش نظامی نیز مصرف خواهد شد. در مورد فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
کمک های مالی به مبلغ 2 بیلیون دلار آمریکایی از طرف کشور آمریکا برای کشور پاکستان در سال جاری پرداخته خواهد شد. گفته می شود از این کمک ها در جنگ علیه تروریسم و امنیت در منطقه در این کشور به مصرف خواهد رسید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه کشور پاکستان در این مورد افزود: وای می گوید کمک های مالی برای جنگ علیه تروریسم که تا هنوز پرداخته نشده بود در سال جاری از طرف کشور آمریکا پرداخته خواهد شد. این کمک ها به تقویت بخشیدن نیروهای امنیتی کشور پاکستان هم استفاده خواهند گردید. طبق گزارشات کشور پاکستان یک برخ از این کمک ها را در عرصه تقویت نیروهای امنیتی این کشور به خرج خواهد رساند. ناگفته نماند که این کمک ها از طرف آمریکا به کشورهای پرداخته می شود که از جمله متحدین در جنگ علیه تروریسم با آمریکا می باشند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
شهر مسکو پایتخت روسیه امروز شاهد 2 انفجار خونین بود که در نتیجه 38 تن کشته شدند. به گفته مقامات روسی 2 انتحار کننده زن این حملات را در 2 استیشن مزدحم متروی شهر مسکو انجام دادند. در این حملات 64 تن دیگر زخمی شده و مقامات میگویند که انتحار کننده ها ظاهرا از قفقاز شمالی بودند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید شورشیان مربوط به شمال قفقاز گمان می‌رود مسئول انفجار 2 بم در متروی مسکو هستند که در نتیجه آن حداقل 38 نفر کشته شدند. مقامات اداره حالات اضطراری روسیه گفتند که بیش از 50 نفر دیگر در نتیجه این حملات زخمی شدند. 2 زن انتحاری هنگام ازدحام صبح و توقف مترو در 2 ایستگاه خود را منفجر ساختند. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره خدمات امنیت فدرالی هنگام ملاقاتی که با رئیس جمهور دمیتری مدودف داشت و وقایع آن از طریق تلویزیون نشر شد گفت که وقایع به دست آمده اجساد انتحار کنندگان نشان می دهد که این حملات به شورشان شمال قفقاز ارتباط دارد. نظریه اولی ما این است که این حملات تروریستی توسط گروه های تروریستی انجام شده که به منطقه قفقاز شمالی ارتباط دارند. ما این نظریه عمده را زیر غور و بررسی داریم. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف هدایت داد که تدابیر امنیتی در وسایل ترانسپورت سراسر کشور هرچی بیشتر شدت بخشیده شوند و متعهد شد که جنگ علیه تروریسم را تا آخر ادامه می دهد.
لینیا نا پدابلینیا ترور в нашій стране.
ما با روند سرکوب تروریستان در کشور خود ادامه می دهیم. ما با عملیات خود علیه تروریستان بدون درنگ و دودلی و تا آخر ادامه می دهیم.
І операції проти терористів без колебаній і до кінця.
مقامات اداره حالات اضطراری روسیه گفتند که در نتیجه انفجار اولی که در یکی از ایستگاه‌ها تقریبا ساعت 8 صبح رخ داد 22 نفر کشته شده و 18 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار هم کسانی را که منتظر مترو بودند و هم کسانی را که با مترو به ایستگاه رسیدند کشته و زخمی ساخت. دفتر اداره امنیت فدرالی بالای این ایستگاه موقعیت دارد. تصویرهای کامره‌های کشفی که توسط تلویزیون‌ها نشر شد نشان دادند که اجساد قربانیان در متن ایستگاه هر طرف افتاده بودند. یکی از شاهدان عینی که هولناک و هیجان زده بود چنین گفت:
"Во время взрыва я приходил с Кузнецкого моста на станцию Лубянка.
هنگام انفجار من از ایستگاه کوزینسکی به ایستگاه لوبیانکا منتقل می شدم. هنگامی که صدای انفجار را شنیدم در زینه های برقی بودم. انفجار دروازه های ورودی را متاثر ساخت و یک ابر دود قسمت بالایی زینه برقی را پوشاند و مردم بر زینه برقی آغاز به فرار کردند. برخی سقوط کردند و برخی هم چارغوک بالا می رفتند. سامان آلات زیاد بود. ماشین های اطفایه، پلیس، عمله نجات که چپرکت های متحرک را با خود داشتند از مترو فرار می کردند.
Спасатели, пожарные, милиция. Бежали спасатели с носилками в метро.
30 دقیقه بعد از انفجار اولی، انفجار دومی در یک ایستگاه دیگری رخ داد که حداقل 14 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. گزارش های بخش روسی رادیو آزادی خبر دادند که امبولانس ها و موترهای اطفایه به علت ازدحام ترافیک صبح در راه رسیدن به صحنه های انفجارات مشکلات داشتند. ویکتور الیوخین، معاون پارلمان روسیه که سابق معاونت کمیته امنیتی پارلمان را به عهده داشت، به رادیو آزادی گفت که گمان می‌کند انفجارات امروز برای انتقام از کشته شدن رهبران شورشیان در قفقاز صورت گرفته است.
از دو انفجار خونین در شهر مسکو شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل است. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات مادر میل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.